رادیو آزادی را بشنوید.
افغانستان کرسه سهاره تبجه شوی پیوی بلی خبرونه که موزه نوری هست. نوری هرکلی کم پدې خبرونه کې به واورئ چې د بریتانیا څو لوی مرستندوی ټولنې په خپل هیواد کې د افغانانو په تیربیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی. په افغانستان کې د بې وزلۍ تر څنګ خلک بیا د خوراکي موادو له لوړو بیو شکایت کوي.
یو مون غنم سل روپۍ 2000 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 15 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، صحیح ده؟ یو تل لتر تیل 15 روپۍ 80 روپۍ سوي. ملت څه شوکی؟
یو شمیر انځورګران چې په خوای د کابل په واټونو کې پر دیوالونو مختلف انځورونه خلوای نور دا کار نشي کولای.
منګه هیڅ نو فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې موږ ته زمون خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې موږ څوک.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د یو مشهور فعال د سخته کورونی وای ورسله دی چې هغه د پوزي محکمې لوري د جاسوسي په تور محکوم او په 14 کال بند محکوم شوی لا درک شوی دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز خبرونه مهیروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د امریکا متحدو ایالتونو له هوایي ځواکه 8 په دې خاطر وایستل شول چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین لګولو ډډه کوله. بشپړ خبرونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د دغه کمیسیون ټاکل د 88 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې یوه برخه ده چې سنا جرګې د 9 مثبتو د 10 مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. له دې مخکې تېره اونۍ د امریکا د استازو جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن توشې ته اړتیا لري تصویب کړې وه. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بل دواړو ګوندونو جمهوری پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ شپاړس غړي لري او د یو کال په موده کې خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په 3 کلونو کې بشپړوي. دا کمیسیون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره بل دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکو درسونو سپارښتنې وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه د 13 اگست میاشتې په پای کې لدی هیواد د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسید او طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد له لوري رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. طالبانو وروسته له دې محکمو ته نوي رئیسان وګمرل چې یو شمیر خلکو په محکمو کې د کارونو پر پڅوالي د طالبانو له لوري د قاضیانو د بیا بیا تبدیلېدو او په کار د نه پوهېدو په اړه شکایتونه وکړل. د افغانستان د هوایي ځواک یو شمیر ښځینه غړې له نړیوالې ټولنې په تېره بیا ناتو او امریکا څخه د مرستې غوښتنه کوي. دوی ازادي راډیو ته په رالېږلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنیو د ژوند په اړه د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې ویلي:
نه د تیښتې ځای لرو، نه له دې هېواده تښتېدای شو او نه پکې اوسېدای شو.
دوی دغه راز ویلې هماغه راز چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د سپورت لوبغاړو، هنرمندانو او نورو ته غېږ پرانسته دوی ته د هم پناه ورکړې. د افغانستان د هوایي ځواک پخوانیو ښځینه غړو هم دا راز ویلي چې طالبانو تر اوسه پورې نه یوازې معاش نه دی ورکړی، بلکې تر تعقیب لاندې دي. طالبان وایي چې یو شمېر پخواني پوځیان یې خپلو لیکو ته ور انجذب کړي دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبريالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2021 میلادي کال په ودی شو هیوادونو کې 203 نوي خبريالان بنديانو چې دا په 13 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو په اساس په 2021 میلادي کال په نړۍ کې 22 خبريالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي دي. د دې راپور پر اساس په 13 کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبريالان په افغانستان کې وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری پرون پنځشنبه د ازبکستان د ترمز بندر لارې افغانستان ته بشري مرستې واستولې. په وروستیو کې په ترمز بندر کې چې د افغانستان له خاورې تر 2 کیلومتره لږ واټن لري د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیرمه کولو یو مرکز جوړ شو. د کډوالو لوی کمیشنری یا UNHCR وایي دا مرکز له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره کلیدي بندر دی. د دې کمیشنری له لوري پرون له ترمز څخه افغانستان ته 40 ټنه بشري مرسته واستول شوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي متحده ایالاتونه د کوواکس پروګرام له لارې د افغانستان خلکو ته د 1 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین مرسته کوي. ټام ویست په خپل ټویټر پاڼه کړلی چې له دې سره به افغانستان ته د امریکا له لوري د واکسین مرسته 4 میلیونه 300 زره ډوزو ته ورسیږي. د ښاغلي ویست په وینا د دې واکسین ترڅنګ امریکا افغانستان ته 440 میلیون ډالره بشري مرسته کړې ده. د افغانستان هم روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کورونا په نوې بڼه او مایکرون د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت کړې، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو تر ټولو د مهم روغتون مسؤلان وایي چې تر دې دمه د اومیکرون د ازمښت کیټونه نه لري. د افغان جاپان روغتون مسؤلان وایي نه یوازې د اومیکرون د تست آلې نه لري، بلکې د اکسیجن او نورو وسایلو د کموالي له کبله په بحراني حالت کې د لسګونه مراجعه کوونکو ستونزې حل کولی نه شي. د پاکستان لپاره د امریکانو مول شوی سفیر ډونالد بلوم د امریکا سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په پاکستان کې به د ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، پاکستاني طالبانو، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد پریکنده اقداماتو پر التیا ټینګار وکړي. د پاین حال کې وویل امریکا او پاکستان د القاعده، داعش او پاکستاني طالبانو پر ضد ګډ کار کوي، خو دوی هڅه کوي چې پاکستان د لشکر طیبه او جیش محمد پر ضد هم اقداماتو ته وهڅوي. د امریکا او پاکستان اړیکې په ځانګړي ډول افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته نور هم سړې شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو له هوایي ځواکه وویشتنه په دې خاطر وویستل شول چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین له کولو ډډه کوله. د واشنگتن پوسټ ورسپانه د راپور له مخې د پوځي وویندوی وویل دا لومړی ځل دی چې د امریکا پوځ د کورونا ضد واکسین د نه کولو په خاطر خپل یو شمیر پرسونل له کاره ګوښه کوي. د امریکا د هوایي ځواک په سلو کې 4 نوي غړو بشپړ یا 2 ډوزه واکسین کړی دی. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 په صافه وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په تاسو سال کې چې په افغانستان کې به وزلی او لوګه د اوج ته رسیدو په حال کې ده. د بریتانیا څو لوی مرستندوی ټولونو په خپل هیواد کې د افغانانو په تیر بیا ماشومان د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی دی. دوی وایي دا ابتکار به په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو له ژوندي پاتې کېدو سره د مرستې لپاره یوه کوچنۍ هیله رامنځته کړي. نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي افغانستان د یوه داسې ناوړه بشري بحران لور ته روان دی چې په نړۍ کې ساری نشته. نور له عصمت سروان اورو.
په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. دوی وایي له خلکو څخه د پیسو په راټولولو به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره یوه وړه کړکۍ پرانیسي. د بریتانیا لوی مرستندوی مؤسسې وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د DEC په نوم یادیږي، د بریتانیا د نړیوال ژغورنې کمیټه، د بریتانیا سور صلیب، سیف د چلډرن او کافور شامل دي. دوی به د هغو خیریه مؤسسو لپاره بس په نټول کړی چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط وچکالی لوږی او کووید 19 له کبله له راغلي بشري بحران سره فوري مرستو ته اړتیا لري. د بهرنیو مرستو د کمیدو، د بیروزګارۍ د ډیریدو او د لومړنیو موادو د بیو له لوړېدو سره میلیونونه افغانان د لوږی له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. د تالقان شهر یو وسیدونکې جمعه خان ازادي رادیو ته وویل د خوراکي موادو بای ورس په ورس لبړیشي او د په شمول ډیر خلک درانی ولو وسنه لري.
یو مون غنم سل په 200 روپۍ سوي، یو کیلو غوښه 15 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، یو لټر تیل 15 روپۍ او 8 روپۍ سوي. ملات چی شو کی
د همدې ولایت د بهاره کولوسوالي اوسیدونکو زرین ګل وای د بیروزګاری او قیمتي لاسه خلک د خپل اولادونو خرڅولو ته اړ شوی دي.
تاسو خلک شتاش د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه خرڅ کړل، دوی درګه د ورور خپل اولاد ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري، ورور هر سړی مصرف ورور په خپل عیش نوش کړه. اقتصادي وضعیت ورور ته دوه حالات موږ رسیدل یو چې د اوس پهلن یو من ورور ته د اوس مجبور یو موږ په دغه چور کې د دې موږ روزي چای وړل ته ډول د رقم به ناتوانه شو.
دی ای سی یا د بریتانیایی خیریه مؤسسو ټولنه وای په ژمي کې د لوږې د خطر له کبله 8 میلیون افغانان مرستې ته اړتیا لري. دوی هم داراز وای چې 1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 500 کلونو کشر دي په راتلونکو درو میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د بریتانیا د خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنې د اعلان خبرېده له پرون چهارشنبه څخه د بریتانیا په تلویزیونونو او رادیوګانو کې پیل شو. د بریتانیا د سیف د چلډرن مؤسسې د بشري عملیاتو رئیس فونا مکشیلی وای یو کوچنی فرصت لري چې لټولو افغانانو سره مرسته وکړي. حاضر د په افغانستان کې بشري وضعیت خرابت دی، ژمی چټک را روان دی. د همداراز وویل د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بیړني حالتونه لیدلي خو په صداقت وایي چې داسې بد حالت تر اوسه بل هیڅ ځای نه دی لیدلی. ډیر افغانان وای له یوې خوا د خوراکي موادو بیل وړي شوی او له بلې خوا کار او روزګار په ټپه درېدلی دی. شپېته کلن خانزاده د کونړ د مرکز اسرآباد د یوې دولتي مدرسې خادم دی. دی وای چې پخوانی حکومت د میاشتې 15000 افغانۍ معاش ورکاوه خو په تیرو څلورو میاشتو کې پرې درېدلی دی.
بچو نو مثلا لبغار دي داسې آیات مونږ نه لرو چې وسی وخرو ډیر مجبور شوی خلک ډیر په قسم مخامخ دي چې زوړ لسی نه راکړي دا یو غړو خلک کله څه په کم مونږ لرا نه کړی نرخونه به خې په اندازې سخت ګران دي که مونږ ډیر ناکام کړو ماشومان ناکام نه کوي ماشومان دی وګی دي دوایان به کاریږي.
بریتانیایی مرستندوی او مؤسسو د بس پنې ټولولو اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا آی آر سی اټکل وکړ چې راتلونکي کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بېوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې ونی وی وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. د نړیوال ژغورنې کمیټې په لیست کې افغانستان په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د بشري بحران له نظره تر ټولو د ناوړه شرایطو لرونکي هیواد ګڼل شوی دی. له افغانستان وروسته د یمن او ایتوپیا یادونه شوې ده. د دې کمیټې رئیس ډیوډ میلیبند له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته لومړیتوب ورکړي او بیړنۍ وبولي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس ویکی اکین وای کله چې په 2018 کې افغانستان ته لاړه د هغو کسانو شمیر چې په بیوزلۍ کې ژوند کاوه 50% وو خو اوس 90% ته لوړ شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
یو شمیر انزورګران چې په خوایې کابل په واټونو کې پر دیوالونو مختلف انزورونه کلوي نور دا کار نشي کولای. دغه هنرمندان وای د هنر پاړه په ځانګړي ډول د انزورګری پاړه د طالبانو د حکومت دریز لاتر اوسه څرګند نه دی او له همدې عمل خپل کار بند کړی دی. د کابل په ډیرو برخو کې پر دیوالونو اوس د طالبانو د سپین رنګ بیرغ انزورونه کل شوې دي. نور په دې رپورټ کې
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د هرې ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انزورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډیری انزورګرانو لخوا انزور شوی وو د هر تیریدونکي کس پام به ځان تاړو او هر یو یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انزورګرۍ د ودې لپاره کار کوي اوس یې کارونه په ټپه درېدلې دي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انزورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
نټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته، هو مونږه محدود څه چې بيخي بالکل بند دي، ټول فعالیتونه زمون محدود شوی نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې مونږه هیڅ نو فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې مونږ ته زمون خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انزورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انزورولو هنر دی. سبي مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی نو اوس فعلا فعالیت نه لرو، ټول فعالیتونه زمونږ په ټپه دي، ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړی وو په افغانستان کې هغه ټول ونړیدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولای او چې کوم فعالیت ولرو، که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو څخه باندې څلور میاشتې تیرې شوې دي او په دې موده کې د انزورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډیر کم شوې دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکو اندېښمن کړی دي. اتنا سلطانی یو 20 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څنګه لمنځه یوسي. د هنر د زده کوونکو چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي د طالبانو لراتک سره د انزورګرۍ هنر راتلونکي تیار ویني.
وضعیت هنر و هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څنګ د لمنځولو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څنګ لري هم نکړي خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څنګ لري کړي. طالبانو د دیوالونو انزورګرۍ په سپین رنګ لمنځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هیواد پرېږدي
و بیشانو به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انزورګر دی چې په یاده برخه کې خپل د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمينه برابر کړې و. دا وایي له څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلای او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو ما یا سم ما اول
په لومړیو دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و، ان یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوی. د څیرو ډیری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انزورګرۍ په برخه کې د انساني انزورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انزورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. و موږ غوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه ځواب نه کړل. خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانې تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوجي ستاتې واړی تر فلمونه جوړ کړي. خو نوموړي دا هم ویلي و کوشش کوو چې کاری د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونه ده چې د زبی مدبر او اتنا په ګډون ډیرای افغان هنرمندان په ځنګړي ډول انزورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندی سقوط او د طالبانو د تسلط لامل په ټاکان کې دي او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نکاوه. انزورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې له اقتصادي ستونزو او د هنري خندونو لامل د هیواد پر خودو تړ نسی. که څه هم له دې وړاندې ډیرای هنرمندان د طالبانو د ریل افغانستان وتلیتی
اوس مهال سیمنګ د امن خونه کینینو د مازون په خطر کې د
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی؟ د کورونو څه اهمیت درلود؟ نشټواله یې څه ستونزې رامنځته کولای شي؟ د نور بستې د دیونه خبرونه کې پر همدې حقیقو د پنځشنبه په ورځ د افغانستان پر وخت دولس نیمه بچي لا آزادې راډیو
تر از د دې خبرونه په دوهم نیمه کې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه هم مهیروي. د دې ترڅنګ د اساسي بشري حقوقو بلونی ځای خبرونه هم درته خبرو. په افغانستان کې سهار 8 بجې او 1 دقیقې کې دونکو دی اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اجمل انت به وښو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو او نورو ورسپانو کې د یو شمېر مطالب لوستې دي.
وال سټریټ ژورنال ورسپانې د ویلي کني سرلیک دی د طالبانو په بیا واکمنیدو سره افغان خزی د پلرونو او ورونو له پخانی فشار سره مخ شوي. ورسپانې د دې لیکنې په پایله کې د مرچانې اميري په نوم د کورنیو چارو د وزارت د یو پخانی کارکونکي چې د طالبانو پر راتګ خپل دنده لاسه ورکړي عکس خپور کړي او پاړه یې لیکي. کله چې مرجانې اميري د خزو د حقونو لپاره د سپتمبر میاشت کې په کابل کې په یو لاریون کې ګډون وکړ نو طالبانو هغه په لغتو وهلا او ګواښ ورته وکړ چې پر سر به یې وولي. خو د ریپورت په وینا دا څلیرش کلن افغانه چې تر ټولو زیاته وویروله هغه یې کور ته لستنېدو وروسته د پلار عکس العمل و. مرجانې اميري ورسپانې ته کیسه کړې چې پلار یې څنګه په دې خاطر چې ولې په اعتراض کې ګډون کړی وهلی ډبولې ده. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي له بل هېڅ شي دومره نه ویریږي لکه څومره چې له خپل پلار ویریږي. د مرجانې په وینا د طالبانو په وړاندې هم د هغه څه په خاطر چې پلار یې پرې تیر کړي غږ پورته کوي. ورسپانې په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې د ښځو د ځان بسیاینې په لور د شوي پرمختګ یادونه کړې. وایي مرجانې اميري د خپلې کورنۍ د مخالفت سربیره له پوهنتون فارغه شوه، دنده یې پیدا کړه او غوښتلې ډیپلوماټه شي. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي د طالبانو په واکمنیدو هر څه بدل شول او کورنۍ ورته وویل چې ډیر زر به په کور کې له ناستې سره بلد شي. هغه څه چې مرجانه وایي وبه یې نه مني او تر پایه به د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ډیلی ټلیګراف ورسپانې په افغانستان کې پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلي دي چې د برتانیا 15 خیریه بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو شریک پروګرام پیل کړی. د ورسپانې په وینا جګړې، وچکالۍ، د کووید 19 ناروغۍ او نړیوالو بندیزونو د شاوخوا 40 میلیونه وګړو د هیواد د اقتصادي سقوط او بشري بحران په درشل درولې. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کوي چې د افغانستان تر نمایي زیات وګړي د محل کافي خواړه نه لري او په دې کې تر ټولو زیان ګالي ماشومان دي. په برتانیا کې د پیښو د بیړنۍ کمیټې اجرایی رئیس سالی سعید ډیلی ټلیګراف ته ویلي 8 میلیونه کسان په افغانستان کې همدا اوس د قحطۍ په درشل کې دي. د ښاغلي سعید په وینا ماشومان دغلته هر ورځ مري او تر 1 میلیون زیات هغه افغان ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي راتلونکو میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخ دي.
ازادي رادیو اوري. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې ډېر کمزور شوی و پرون د کابل په شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې شاوخوا 115 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کېده. اوس مو راپورونه ترلاسه کړي چې نن سهار چې کله دا مارکیټ بیرته پرانستل شوی د یو ډالر لای 15 افغانۍ سره تبادله کیږي. په دې معنی چې افغانۍ بیرته پیاوړې شوې ده او په افغانستان کې چې په ورستیو کې له اقتصادي پلوه او د غرض له مالی پلوه له ستونزو سره مخامخ دی. په دې اړه اندېښنې راپورته شوې. ازادي راډیو اوري نن د ازادي په تپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د افغانستان پر روان وضعیت له همدې پلوه خبرې کوو. خو اوس به یو سیمه ییزه موضوع واخلو. په پاکستان کې د بشري حقوقو دی یو مشهور فعال کورنۍ وای ورسله دی چې ادریس خټک د پوزي محکمې لوري د جاسوسي په تور محکوم او په 14 کال بند محکوم شوی. له هیڅ شي خبر نه دی ادریس خټک چې د پاکستان پوزي محکمې په جاسوسي محکوم کړی. د پښتنو د جبري بيدرکه کېدو د پای تر رسیدو کمپاین کړی خو ورسته په خپل بيدرکه کړی شو. د ازادي راډیو د خبر څنګه په دې موضوع راپور لري جزئیات اسمت سروانه وروي.
د بشری حقوقو مطرح فعال ادریس خټک په پا پاکستان کې له څو کلونو راهیسې د هغو کسانو لپاره کمپاین کوي چې په جبري ډول بيدرکه کیږي. خدای په خپل د بيدرکه شکار شو. اته بنزوس کلن ادریس خټک له 2019 څخه له هغه مهاله بيدرکه شو چې د پاکستان استخباراتي مامورینو پر رڼا ورس یو موټر ته وخېښاو او نامعلوم ځای ته یوړ. تر و میاشتو پوری د خټک کورنۍ نه پوهېده چې نوموړی چیرې دی او ولې نیول شوی دی. وروسته د پاکستان پوست په یوه نادر اعتراف کې ومنله چې ادریس خټک یې نیولی او د خیانت تورې پرې لګولی دی. اوس د کورنۍ او مدافع وکیل وایي چې ادریس خټک د یوې پټې پوځي محاکمې په لړ کې د جاسوسۍ او بهرنیو استخباراتي ادارو ته د حساسو معلوماتو د ورکولو په تور په 14 کال بند محکوم شوی دی. خو لا هم څرګنده نه ده چې نوموړی چیرې دی. چارواکو خټک ته د دسمبر په 14 ورکړې سزا اعلان کړې نه ده او د کورنۍ له دوسیې بی خبر ساتلې ده. د ادریس خټک یو وشکلنه لور تالیا خټک د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل لمړی دوی زما پلار ونیو بیا یې بې درکه کړ. اوس یې په جرم محکوم کړی. خدای نه دی ویلي چې دوی د ده خلاف کوم شواهد موندلی دي. دې ته هم وویل چې کورنۍ ته یې رسما نه دی ویل شوي او د محاکمې او سزا په اړه د پوست یوه افسر په بیړه د ټلیفون له لارې ورته ویلي دي. تالیا خټک وایي بېل دي چې د پوست افسر د جزئیاتو په اړه ورته څه ووایي دې ته یې وویل چې د پلار جرمې جاسوسي وه. دې زیاته کړه د خپل پلار په اړه د هغه له مدافع وکیله هیڅ راز معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا سیاتوی د 14 کال بند معنا دا ده چې پلار به څلور اویا کلن وي چې سزا بشپړوي. هغه هم په هغه صورت کې چې روغتیا په برخه وي. خټک د قند یا شکر ناروغي لري. د ادریس خټک مدافع وکیل خالد اپریدی مشال رادیو ته وویل چې دته هم د خټک د محاکمې یا سزا په اړه څه نه دی ویل شوي. خټک سره لدی چې یو ملکی وګړی دی د پوزي محکمې لوري د بندو دروازو شاته محاکمه شوی. د مدافع لوري دا غوښتنه چې هغه دی په ملکی محکمه کې محاکمه شي دوه ځلې رد شوې ده. د بشري حقوقو ډلو د خټک د محاکمې پټوالی غندلې او ویلي دي چې دا د منصفانه محاکمې له حق د فعالانو د حق سرغړونه ده او د کورنۍ او مدافع وکیل له قانوني مراجعو راګرځولې دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې چې د پاکستان د پوز مطبوعاتي مرکز ګڼل کیږي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لارپورې ولسوالۍ د چکنوز د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مده ټول کوم سلامونه وایم. بعد سلامه دا درخواستوم دی چې په افغانستان کې 15 ولایتونو کې پاسپورتونه خلاص شوي دي خو د ننګرهار ولایت کې پاسپورتونه نه دي خلاص. د ننګرهار ولایت بند سن دي کار جون نشته روزګار نشته. موږ غواړو چې موږ د لپاره پاسپورتونه کړو شو. موږ پاسپورتونه جوړ کړو چې کوم ملک مزدوري د لپاره زو نو کولای شو چې موږ لاړ راشو. همدارنګه په افغانستان کې نو خو نه ورځ په ورځ هم د پورته روان دي راښکته کېدو کې نه دي. که چېرې موږ د مریضانو لپاره د وای نه اخلي خو پوښتنه نشته دی چې د لاسو شی په بزرګو په خرڅېم تاسو نشته دی چې پوښتنه کوي چې دا ولې د لاسو شی دی په زر خرڅې د ظالم مخننه ول شي. همدارنګه چې څوک یو شی ګران خرڅې هغه خپل باندې ظالم دی. همدارنګه زمونږ مریضان دي موږ د پاکستان لپاره تګ راتګ په افغانستان کې هر شی د خصونه وته دي، خو په پاکستان د اروپا څوکونه زمونږ نشته دي. په څوکونه چې زمونږ لپاره پاسوخونه ځل شو مونږ کولای شو چې په پاسوخ باندې خپل مریضان ویسو او ورته د درملین لپاره دغه لپاره تاسیب برابر کړو. که تیر نظام هر څنګه و تیر شو موږ سنیز نظام ته زمونږ د درخواست دي د غریب خلکو په درد باندې غم وخو دغه کوم تکلیف چې د مسلمانان مخامخ دي، غریب ملک تګ راتګ د دوی لپاره زمينه برابر ریشی الله دیو کی زمون دغه پیغام نشر شي او د دې غریب خلکو غم وخل شي دا کوم تاکید د خمسه جه مخامخ دي د دین ریو بس والسلام ګل دین چکن اوروال
زه احمد لا احمد دی د اورګان لا تخاص اورګان ول سوال دي تاسو ته محشر ما ول ابو زو د خطوري د کلي مو سیاد د پیغام او غره د خپل بابا سمې دا خو دې شروع د خلکو اړاندې ستر دي دا خلک اخر څوک خدا نه دی افغانستان ول ست دا ته لري ښکلا وکړ د ورځې او د مکار سامه کې څو سامه یو بل نه خالي پر څوک وي چې دغه د نړیوال کوم رس کوي دا یو هم د افغانانو کنه رسیدي د روزګار څخه په ځای ورو راکا تاسو څنګه د طالبانو کمانډانان دی د طالبانو سره جندي اړیکې لري حتا تر تاسو د خپل خلک په اړه د ویډیو څخه په جمعه کې چې ګورډه څخه مننه کوم چې ولې دا د اړې راځي چې دا هیل لرم چې دا پیغام نشته د نور نور کولی دا له خپل شرف سره هیل لرم چې دا مستحق کول زمي ته دا شی واڅ دا کوم شی چې د دې د نړۍ په اړه د خاطر خرج دې درې څلور مو سره له جام په دنیا کې مستند رسیدل.
ازادي رادیو اوري په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجی دی دیش سانی پی اوختی وړاندې دی. ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مه هیروي، خو اوس پام کړئ یو ځل بیا د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه ته. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنې نن اعلان وکړ چې نن یو ډالر له 15 افغانیو سره تبادله کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون 115 شاوخوا 115 یا 116 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کیږي. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړ چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د دغه کمیسیون ټاکل د 118 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې یوه برخه ده چې سنا جرګې د نهاتیا مثبتو د لسو مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. دغه کمیسیون چې 14 غړي به لري تر یو کال پورې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په دریو کلونو کې بشپړوي. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. د خبرلانو د خوند ټوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبرلانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2021 میلادي کال په ودې شو هیوادونو کې 213 خبرلان بندیانو. د غراز د دې راپور په اساس سږ کال په نړۍ کې 240 خبرلان وژل شوي چې تر ټولو ډېر په افغانستان کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری پرون د ازبکستان د ترمز بندر لارې افغانستان ته 40 بشري مرسته واستوله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وی متحده ایالاتونه د کوواکس پروګرام لپاره د افغانستان خلکو ته د 1 میلیون ډوز کورونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کورونا په نوې بڼه او مایکرون د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت کړې، خو د افغان جاپان روغتون مسؤولان بیا وایي چې د او مایکرون د ازمښت کیټونه نه لري. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد بروم د امریکا سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې پاکستان کې به د ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، پاکستانی طالبانو، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد پریکند اقداماتو پر حالتیا ټینګار وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو له هوایي ځواکه وویشتنه په دې خاطر وویستل شول چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین لکولو ډډه کوله. کمو غوښتي وي دي او نورو خبرونو تفصيل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. نور د راپورونو او مطالبو د خبرې دوه لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو دوه نیز خبرونه خبرې دوه ته چمتو دي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، د نشې توکو پر ضد د مبارزې د ادارې پخانی کارکونکي وایي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه وګړي معتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبان هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به چې عامو خلکو ته مزاحمت کوه. په نشې مواد روږ دي، خو تر یوه حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشیانو کورنۍ په تېره بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
غم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي. خپل د کور خرچ هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، قیچي باندې وهلی وم، دا لاس مې وسایبي دی.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي، بیا نش کوي چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي، نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوری بیا موتاد سړی سره په لوی غم اوختی وي. د کابل اوسیدونکې نرګس ته چې د 5 ماشومانو ساتنه ور په غاړه ده، وایي میړې بدو ملګرو په نشه اخته کړ.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې دا موتاد شو. اول خو د 12 کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. غم چې کور ته راشي جنګ را سره کوي، پیسې رانه اخلي. پلم چې کار ته راځم، از ما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنګ ونی کی.
نرګس وایي د خپلو وړو ماشومانو لپاره د موتاد سړی هر ډول ظلم ته غاړک دي. وهل ټکول تیروي، لوګي، تندي، درد، رانس په پټه خلص غمي. میړی ورته وایي ک دته د نشي موادو د اخستلو لپاره پیسې پیدا نکړي، بچي ور ناخلي دا د پلار کور تلیکي.
هر شي چې مخته پروت په ماغې باندې گذار کوي، دا باندې د خپل اولادونو د خاطر مې ناسم چې ماشومان مې به مکتب او به دغه پات کیږي. ډیره مې تهدیده، یار وخت تهدیده کړي، ما خو د خپل ماشومان د خاطر وال ټکول مې تیر کړي دي. نه مواد زه خو دغه کار کوم، وای چې خوشاله کینه کني، خوشاله هر طرف ته چیزی ویلار شو. بچیان میم خی چې نه زمام تا خود پلار د کور نه ندری او ما شما خو زما د ستا خو نه دغه سی زم غلې نشم او وال تکول تیرو ما شما نیز نه پریدم چې د سی پلار سره زندگی وکي.
یو خو کسان وی چې ورسته په نشو اخته شي، خو ځینی کورنۍ بیا سره لدی چې پویږي چې زوی معتاد دی، د دې لپاره چې ځان ور نه خلاص کړي واده ورته کوي. په دې ډول خپل ټول مسولیت د یوې میرمنې په اوږو پروي. د کابل اوسیدونکي اجمل وایي چې په نشي موادو اخته کس ته واده کول یا لور ورکول له جلې سره لوی ظلم دی.
زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپل لونې واده کړي، لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپل لور چې چاته ورکوي هغه باید معتاد ونه اوسي. دا د دې ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لار کېدلی شي. معتادین است د وړتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسولیت ورته ورپغاړه شي.
د نشي سړی میرمن او ماشومان په ټولنه کې هم د خلکو سپکې سپوري اوري. دومره پټي تسترګ ورته کتل کیږي لکه دوی چې د کورنۍ نارینه معتاد کړی وي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ټولنې دا ډول چلان په نشو د اخته کس میرمن او ماشومان ان په ځان باندې بے باور کړي. دوی فکر کوي چې یو بیکاره او اضافه وګړی دی.
امن موهیت او د والدینو مثبت کړوړه مخه مخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکار او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخرب اغیز لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وشي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډیر کله معتاد انسان مېرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوخت دی په دغه ځان شرمنده احساسي. څلور هم د موتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د موتاد کس په شتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی، پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی، خپل په موتاد کس هم څوک باور نه کوي، ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نه شي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس سره ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د دوست په خبره د معتاد پر میرمنې او ماشومانو له رواني اړخه هم لوی بوج وي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي کله چې د انسان روان تر فشار لاندې وي د ژوند ټولې چارې ګډې وډې شي. دا چې معتاد وګړی خپلې میرمنې سره د ښو اړیکو پر ځای تاوتریخوالی کوي، په دې کار سره بې شمېره رواني زیانونه ور اړوي.
عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني، ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي، ځینې سوالونه پیدا کیږي. دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي. بل مورد چې ډېر مهم ده هغه ټولنیزې اړیکې دي. هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده، هغه آرامش، هغه احساس او هغه رابط چې پخوای لرلې یا پخوای درلودلې نور خلکو سره نور نشي ساتلی. یعنی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له جنسي اړخه، له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټره زرغونه زیور له ټولو هغو کسانو څخه چې د کار او کسب زمینه برابرولی شي غواړي چې د معتاد کس د کورنۍ غړو ته د کار ورکړي. همداراز له حکومت څخه هم تمه لري چې په نشه د اخته کس درملنه وکړي او اولادونو ته یې د ډوډۍ پیدا کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د مخدره موادو قاچاقبرانو ته هم وایي چې که چیرې د نشه یي توکو لیک در لیک بند نکړي نو خپل اولادونه هم ور باندې اخته کیدلی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړي، په پایل کې وایي چې معتاد له ځان سره ټوله کورنۍ د بربادۍ پلوری بیایی.
مشکل داره چه دوی دا فامیلیونه دی، دوی بچیان دی، دوی دا تعلیم، دا درس، دا نفقه، خصوصا دست دیر خلق دی چه کورونو که میرمن اعتباد نلری، تعلیم نلری، داقی مثلا 15-16 بچیان کور که لری، اقا بچیان خواهد دا نفقه غوریخ دا میرمن بسواد دا کار نلری، چه شه او که؟
دوی پیوبل دنیا که دی مسئولیت احساس نکه بیچ کور ترسی، لچار چلان نه راتوایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط سی بیا خو دوی عقل او فکرم کار نه کوي. بیا چې کار ترشی به خوشونات دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی که اته د څه خلک مالی دي دي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راک او مجبور دی. هغه مجبورې مند خپل تزمن په د قبلو کې دوی منزل کې دوه زمونې ټول دواړه موتاتو بس مور باندې به فشار راچول چې سرکو پیسې راک چې مونږ وی بیا هغه بیچاره بس کول نه مجبوریت نه به ک نور سنو پیسې به پیدا نه کړه. غریب خو زړه خسوه هغه بیچاره ولا خپل مات قصو کوي ولا تلا می خرڅ کړل مجبور چې مې زه کچې وبې شرمې کې بیا یې کې نو حل کې اته شیشې ماته د دالې ژوند شیشې ماته کړلې.
تاسو علت څه غنئ چې په دې ورسته او کې ولې هغه کسان چې نه شو باندې روغ دي ډېش مې زیات څه
څو کاله مثلا 15 کاله مخکې هغه وخت کې تغییر یو نو چارس فو د غشایان باندې څوک معنا باندې نه پویدل او یې نم وو اصلا حلوی 15 کاله چې د جنگونه دی وطن تر اغلل د غشایان سره خلک دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی. دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نه و. یو دوا ته پر به کچا یو شی کوکنار کړ نور د څه مسائل نه و چې افاو دي کې دی جوړ شي او دا سم مواد مخدر را تولید کړي د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشئی مواد او کارکیل کې څه فکر کوي ډاکټر صاحب، آیا د سې ورځ برانسي چې خپل هم د سې یو زیان وکي چې بیا خپل کار باندې پښیمانوي؟
مطلب موږ لرو وای چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد او د پاره د ګټې د پاره د پیسو د پاره د دغه تجارتي مسایل د پاره چې دوی ته په دغه لار کې هغه راځي یو مفاد پر شي پیسې په پیدا کې ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه م هغوی نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي، روږد به شي. څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي. د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته یي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یو سرونه ببرو په بد ورځ پراته، آیا دای به خپل بیا رانس نه وړي؟ خامخا به دای به په ټولنه کې نارام پاتې. کله د ته په خپل سر باندې راشي بیا به دای پوهیږي چې د ما څه بد کار کړی دی چې حالت زما بچی را رسیدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعا په کور کې میرمنې لري بچی لري، اوس خو نارینه معتاد سوي دي، د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي یا د اقل سبا او د بېګای مړې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري، او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګي او د بيدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
موږ د معتاد وګړي د کورنۍ اقتصادي ستونزې د طالبانو له مرستیال ویاند احمد الله وسیق سره شریکې کړې. نوموړی وای
په لومړي سر کې د معتادین یا په مخدره موادو باندې سروج د کسان غوی له سړکونو څخه او له نورو پارکونو د ځایونو څخه راغونډ سوي دي او هغه ځایونه ته وړل سوي دي چې د علاج وسي او معالجه وسي، او له هغه وروسته بیرته د دې جوګه سي چې د خپل کورنۍ د احتیاجاتو د پوره کولو لپاره کار وکړي، روزګار وکړي. او د دې ترڅنګ د کورنۍ لپاره ځینې داسې برنامې شته، مؤسسات شته، چې له هغوی سره موږ په تماس کې یو، کوشش کوو چې بیرته دغه مؤسسات خپل هغه برنامې و حرفوي کورسونه درسونه پیل کړي چې په کلو او بانډو کې پخوا دې ترسره کول، تر څو زنانه هم وکولی شي دغه حرفوي درسونه که برخه واخی او لاغی لار څخه به د خپل کورنی احتیاجات پوره کړي. موږ زیات کوشش کوو چې په دې هرڅه کې ډیر زیات خدمت وکړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې نشه د ځان، خځې، اولادونو او ټولنې بربادی ده. د کورنۍ غړي له دې زهرو څخه وژغوري تر څو ځان، میرمن او بچو ته لوی سرخوګای نشي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لاخوالي لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 601. تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
شنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.
اساسي او بشري حقوق سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هیله د چټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. دوستانو په دې خبرونه کې د انتخاب په حق باندې غږیږو، چې درون ملما هم لرو، چې محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګ مدني فعال، دوی ته په پیل کې خراغلاست وی او اصولي سپ تاسو ته خراغلاست وی او خپل پښتنې به مطرح کو. د انتخاب حق البته یعنی کدی علمی نظر حقوق نظر را ته تعریف کړی نو خبوي
ډیره مننه راځو دې ته چې د انتخاب حق د حقوقي نقطه نظر او د علمي نقطه نظر څخه تعریف کو، چې د علمي نقطه نظر د یو شی یا یو کس یا یو چیز را ایستل دي د غشانو یا کسانو یا چیزونو له مجموعه څخه، که چیرته موږ وګورو یو انسان په خپل روزمره ژوند کې د مختلفو شیانو چیزونو او کسانو سره مخ کیږي، چې دای د هغو څخه بعضې شیان انتخابوي چې دوی ته په نظر ښه راځي یا دوی ته په نظر مفید ورته تمامیږي، نو دا د علمي نقطې نظره د انتخاب د حق تعریف وو. او بل که راشو د حقوقي نقطې نظر څخه یې تعریف کړو، نو هغه دا چې د یو کس یا یو شی یو څیز را ایستل دي د دوو شیانو د مجموعې څخه، چې هغه به د داخلي قوانینو یا په هیواد کې د ناپېزه قوانینو او که چېرته اسلامي هیوادونه وي د اسلامي شریعت یا د اسلامي قوانینو خلاف به دا شی نه وي او د هغو په مقابل کې به کوم وده یا اخلاقي مسؤلیت موجود نه وي.
کور ودان اصولي صاحب، راځو محدودیتونو باندې به وغږېږو، چې آیا د انتخاب حق محدودیتونه هم لري که څنګه؟
نو اختیار چې ده محدودیتونه لري، په مکمل ډول انسان نشي کولای چې د سزله وغوړي هغه تر سره کړي، د خپل د اختیار حدود لري په جامعو کې، د هیوادونو په قوانینو کې، د هیوادونو په پورپونو کې، د هیوادونو په مصاحبو کې، چې همدغه د اختیار حدود، همدغه قوانین، همدا اروپا داد، همدا مذاهب تاکی، چه دی غوطخ انسان نش کوله چه سر ووی انسان دی غوطخ پخواره بی، زکه با کم سیمه که کم هواد که چه کم خلق و سیدی حقا دی همه قوانین و ارپادات و دیمه و خپل مذهب تابیوی، که چیر یو شخص دیگه خلوار لاشه اینو حقا طول خلق بد پروایی، حتی دی قوانین پا اساس پانه جزا ورکول که چه با دی اساس مدنی مسئولیت و جزایی مسئولیت و همدارنگ اخلاقی مسئولیت ورده متوجه که گی. نو اختیار شده محدودیت لری، این سال مکمل دول نش کولای چې دوی هر څه تر سره کړي زلای وغوړي.
البته دا هم پښتم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه سوال شوی دی.
ګوره که چیرته مو د افغانستان نافذه قوانینو او یا ملي قوانینو او نړیوالو قوانینو یا اسنادو ته، یا چې د افغانستان نافذه یا د افغانستان ملي قوانین، اساسي قانون، جزا کود، مدني قانون، تجارت اسلامه او نور قوانین، او همدارنګ نړیوالو اسنادو ته د بشر حقوقو خپلواک اعلامیه، او همدارنګ د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون چې په 1968 کال کې رامنځته شوی وګورو، په دې کې به موږ یو مشخصه ماده د اختیار په برخه کې پیدا نکړو. مشخصا نه دی واضح شوی چې د اختیار په برخه کې یو ماده راغلی وي چې هلته د اختیار مکمل ډول پکې واضح شوی وي، خو د نورو موضوعاتو په یادونو سره اشاره ورته شوې ده، چې لکه د مثال په ډول د بشر حقوقو په نړیوال اعلامیې په درویشتمه ماده کې وایي هر څوک حق لري چې کار وکړي، او دوی د کار په ټاکلو کې اختیار لري، چې دوی خپل ځان ته هر کار انتخابوي دوی اختیارمند دي. چې همدغه ماده د افغانستان په اساسي قانون کې هم ځای پیدا شوی ده او هلته هم ټولو ته اختیار ورکړل شوی ده چې تاسو د کار په انتخاب کې اختیار لري چې کوم کار انتخابوي.
او همدارنګ د انتخابات او برخه کې کوم مواد شتون لري چې هر څوک کولای شي چې ځان انتخاب کی او یا بل ترای وکړي په دې کې اختیار لري چې ترای ورکی په ترای کاروي کارا کاروي د خپل ځان انتخابوي بل ترای ورکوي. دا نو د افغانستان په اساسي قانون د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه او د مدني او سیاسي حقوقو په کنوانسیون کې شتون لري. همدارنګه د تورته ډیر موضوعات په دې قوانینو کې شتون لري، خو د افغانستان مدني قانون په 1992 ماده کې خپل د حق د کوم وخت چې حق منابع دوی ته تشریح کوي، د حق منابع دوه برخو ته ویشي چې یو حقوقي تصرف ته او بل حادثه ده، او د حقوقي تصرف ته خپل لسه وایي چې د انسان په د ارادي سره یا په اختیار سره رامنځته شوی وي، د خپل یو اختیار د حقوقي تصرف ته، یعنی د انسان په ارادي سره یو کار تر سره شوی وي هغه خپل حقوقي تصرف، یا د انسان په اختیار یا په ارادي سره په اختیار سره رامنځته شوی وي تصرف ویل کیږي. دلته خپل په د مدني قانون په مشخصه ماده کې خپل هم د اختیار په برخه کې شخص حقوقي تصرف ته یادونه شوې ده.
کور ودان ارزو اسلام ته، البته د اسلام نظر به هم وسېډو چې په اسلامي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
د اسلامي شریعت په کتابونو قوانینو کې د انتخاب د حق په برخه کې مختلف موضوعات مطرح شوی دي چې خپل الله جل جلاله په مبارک کلام قران کریم کې د سورته یاسین کې فرمایي چې واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، یعنی دوی انتخاب کړل نور معبودان او چې امید چې دوی ته به ګټه ورسی. په دې کې الله جل جلاله د انتخاب حق برخه کې فرمایي چې تو یعنی انسان چې انتخاب لري، انتخابولی شي، نو دا خلک چې دوی خپله انتخاب کړي دي، امید چې دوی ته به ګټه ورسوي. او بل ځای کې فرمایي چې ان لکم فیه لما تخیرون، په هغه دنیا کې چې هر څه تاسو غواړئ هغه تاسو ته ورسیږي، یعنی تاسو چې هر څه غواړئ دا یو انتخاب دی په دنیا کې، چې تاسو هر شی هلته انتخابوئ نو هغه به تاسو ته ورسیږي. همدارنګه په اسلامی شریعت په نورو کتابونو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک او احادیث او نورو فقهي کتابونو کې د انتخاب حق او برخه کې مختلف موضوعات شتون لري، خو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په اسلامي شریعت کې هم انتخاب حق محدودیت لرونکی دی، چې هغه محدودیت لري چې ته خپل حد څخه به اخوا نه اوړي.
اها مننه کو اصول صاحب، چې د البته د ملي او بین المللي قوانینو په اړه هم رڼا واچوله، همدارنګه اسلامي قوانینو په اړه هم. مکلفیتونه ته چې حکومتونه څومره مکلف دي چې خپلو وګړو ته د انتخاب د حق په تامینولو کې زمینه برابره کړي؟
حکومتونه ډیر مکلف لري چې خپلو خلکو ته، خپلو افرادو ته په مختلفو برخو کې چې کوم له دوی د دوی هلته علاقه ده هلته زمینه سازی وکړي، هلته هغو خلکو ته چې خلک کوم شي سره علاقه لري هغې ته دندې، هغې ته ځایونه، هغې ته کارونه پیدا کړي. نو دا هلته د حکومت غټ مکلفیت ده. نو انسان په خپل ژوند کې د مختلف و انتخابون و سرمخکی گی، لکه دی تحصیلات و لپاره چه دی غاری که تحصیلات بکی و دی نور دن دی پتاکلو که، او هم دارنگه دی یو وزیپی پیدا کولو که چه اغا خپل خلق دوی انتخاب و دی انتخاب پاساس کنه دوی ورزی. نو پا دی برخه که دولتون غرط مکلپیت و کلک مکلپیت داری چه دوی ته باید د دې زمینه مساعده کې چې خلک ناهیلي نه کی او خلکو ته هوډ ورکړي، خلک نور هم تقویه کړي.
ډیره زیاته مننه اصولي صاحب کور ودان. که په پای کې را ته خپل پیغام وړاندې کوي د انتخاب د حق په اړه خبري.
زما پیغام دوستان ته دا چې کله چې دوی انتخاب کوي په انتخاب کې باید دقیق اوسیږي. په انتخاب کې د چا څخه ترس مه لرئ، مشوره ورسره وکړئ خو ترس مه لرئ. د ترس ته چې زموږ زیاتره مشکلات یې موږ ته مخې ته راوړي دي او زموږ ډېر پلانونه یې خراب کړي دي. او کله مو چې د چا سره مشوره کوله، مشوره یې د هغو خبره د ځان تحمیلوئ، مه پوکې فکر کوئ، وروسته د فکر نه یو شی انتخابوئ.
ډیره زیاته مننه اصولي صاحب چې موږ ته مو وخت راکه او په خپرونه کې راسره وی کور ودان. درنو دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خپرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې تاسو په زور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.